라디오.
라디오 아자디. السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هر کله یو قدر منوریدونکو نن چهارشنبه د 1403 هجری المریز کال د تلی یا میزان څلرویشتمه نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 15 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د دې نیم ساعت خبری مجلې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونکو د ستونزو د حل ژمنه کړې او افغان حکومت د سوریه په جګړه کې د افغانانو د ګډون راپورونه رد کړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. د کونړ د دریو ولسوالیو خلک له حکومت غواړي چې د ګلۍ د ورېدو له کبله دوی د ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخته اندېښنه لري. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. ښاغلی احمدزی پرون په ار کې لسګونو ښوونکو سره په کتنه کې وویل د ښوونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي چې پایلې به یې د ښوونکو د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي. په دې اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل راپور لرو. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر همدارس په یو خبر کې ویلي چې ولسمشر احمدزی د هرات خلکو ته ویلي چې دا ښار به د آسیا په یو ترانزیتي مرکز بدل کړي. ښاغلی احمدزی د هرات له ځینو مخورو شخصیتونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ژمنه وکړه چې هرات به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره او ارتباطي پل بدل شي. افغان ولسمشر همدارس وویل چې د سلما د بند جوړول یې د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دی او زیاته کړه چې دا بند د هرات د بیا رغونې یو نښه ده. ولسمشر احمدزی د هرات پوهنتون د پروژې د پاتې چارو د ژر تر ژره بشپړېدو ژمنه هم وکړه. د کونړ د درې ولسوالیو خلکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره د هغو ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د ګلۍ د ورېدو له کبله ورسره مخامخ شوي. په تیرو دوو ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو کې سخته ګلۍ ورېدلې او د دې سیمو بازګرانو ته یې سخت زیانونه اړولي. د سیمې یو بازګر وایي
دا وطن ټوله ګلۍ او طوفان والې ده. نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سړکونه پاتې دي، ټول هر څه له منځه تللي.
بازګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. د آزادۍ رادیو خبری مجله اوري. ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمال ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخت اندېښمن دی. اوباما پرون د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. اوباما همداراز یادونه وکړه چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې د هغو سختو حملو له کبله ژوره اندېښنه لري چې د داعش ډلې لاسته د دې ښار د لوېدو خطر یې پېښ کړی. په همدې حال کې د امریکا پوځ ویلي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون د سوریې په شمالي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد 21 هوایي حملې کړي دي. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه وایي د دې حملو له کبله د کوبانی د مدافعانو پر ضد د اسلامي دولت ډلې پرمختګ ورو شوی، خو خبرداری ورکوي چې حالت اوس هم ډیر جدي دی. له ترکیه سره په سرحد کې د پروت کوبانی ښار له دریو یوه برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. د یو بل خبر له مخې عراقي چارواکو ویلي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول یو د دې هیواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کازمیه سیمه کې چې ډیری وګړي شیعه دي پر یوه پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کازم زیارت هم په کازمیه کې شته. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه ټول پښتنه چې ټاکل شوی د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پال لخوا پراتلونکې میاشت کې ترسره شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په پاریس کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل زموږ د قضاوت لمخې د لوهانسک او دونیتسک د خپلواکۍ لپاره اوس مهال د ټول پښتنې هڅې د مینسک د موافقې څخه سرغړونه ده او اوکراین او نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. ښاغلی کری وویل واشنگټن ویني چې روسي ځواکونه له اوکراین څخه وتلي خو زیاته یې کړه چې د روسیې درنې وسلې لا هم په سیمه کې پر ځای پاتې دي. او په سعودي عربستان کې یو وسلوال د امریکا د پوځ یو قراردادي وژلی او یو بل امریکایی یې ټپي کړی. پولیس وایي چې پر دې کسانو پرون په ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وشوه. حمله کوونکی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول شو. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویاند تورن جنرال منصور ترکی رویټر خبري اژانس ته وویل برید کوونکی د سعودي عربستان وګړی دی چې په امریکا کې زیږیدلی.
دا هم د افغانستان د جنستورو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه و. په کندهار کې هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 8. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په هرات کې به آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 10. او په جلال آباد کې به آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو د ستونزو حل ته به جدي پاملرنه وکړي. افغان حکومت وایي هرات ښار به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي. له یوه کارپو سره په مرکه کې به واوري چې د دې ښار توپیر له نورو سره څه دی.
نسبت نورو بندرونو ته امواج له همدغې لارې راځي، ارزانه هم تمامېږي. تر کومه ځایه چې ما اورېدلی دي
د فواید عامه وزارت له ولایتي چارواکو غوښتي چې پر لویو لارو د بارړونکو موټرو د بار د اندازې په کنټرول کې مرسته وکړي. افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي سلګونه افغانان په سوریه کې جنګیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې امریکایي او روسي چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه په ټاکل شوي مهلت کې دننه ممکنه ده. که د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پایه غوږ شئ نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې د پر انټرنیټ هم وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. پام وکړئ د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د ښوونکو د ستاینې پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیز ډول د حل لار عمومي. د افغانستان جمهور رئیس پرون له لسګونو ښوونکو سره په ار کې په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په ارګ کې لیو شمیر شوونکو سره د کتلو پر مهال د پوهنې د کیفیت لوړولو په برخه کې د جدي پاملرنې یادونه وکړه او له شوونکو یې مننه وکړه چې د پوهنې وزارت یې په ټوله کې له سیاسي کېدو ژغورلې دي. دغه شوونکو ویل چې دولت دوی ته د سرپنا په برابرولو کې پات راغلی دی. دوی د ماشونو د کموالي او د ترانسپورتي خدمتونو د نشټوالي ستونزې هم مطرح کړي. په دې غونډه کې شوونکو ویل د پوهنې وزارت د شوونکو او مامورینو د چارو د تنظیم په برخه کې قوانین تر یو بریده د شوونکو په ګټه نه دي او د ملکی خدمتونو په قانون کې د شوونکو د وړتیا د لوړولو او د شوونکو د رتبوي پرمختګ ټاکل شوی اندازه د هغوی د تشویق لپاره تر ډیره کافی نه ده، ځکه خو ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لري. د دوی په وینا د شار په لور پرتو سیمو کې شوونکو ته د مځکو ویشل د دوی د سرپناستون زر نه سي حل کولای. نو غوړه ده چې دولت د پور د ورکولو لاري او یا هم د قسط لاري د شوونکو د سرپناست د نشتون ستونزې ته د پای ټکی کېږي. ولسمشر په خپل وینا کې زیاته کړه چې پراتلونکو 50 کلونو کې به د شوونکو د سټایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټ د توګه د حل لار ومندل سي. جمهور رئیس احمد زی زیاته کړه چې د شوونکو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون ټاکلی او دې کمیسیون خپل کار بشپړ کړي او پایله باید د شوونکو د ورځې د مناسبت په غونډه کې مطرح شي. جمهور رئیس د شوونکو د ماشونو د زیاتوالي په اړه له شوونکو څخه وغوښتل چې د فساد په لمن ځړلو کې له دولت سره مرسته وکړي. له دې سره به د شوونکو په ماشونو کې هم زیاتوالي راشي. جمهور رئیس دا هم وویل چې په ټولو دولتي ادارو په ځانګړې توګه په هنتونونو او علمي بنسټونو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی او موږ به په دې حق له اقدام کوو او پلو کسانو ته به جزا ورکوو. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر فاروق وردګ هم
پراپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون له د ښوونځیو له یو شمېر ښوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دوی د ستونزو بنسټیز حل ته به جدي پاملرنه وکړي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر احمدزی د هرات خلکو ته ویلي دي چې د دوی ښار به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر خبر ورکوي چې ښاغلی احمدزی پرون د هرات له ځینو مخورو شخصیتونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې ژمنه وکړه چې هرات به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره او ارتباطي پل بدل شي. هرات د آسیا په ترانزیتي مرکز د بدلېدو لپاره کوم ظرفیتونه او امکانات لري؟ په دې اړه مې د اقتصادي چارو د کارپوه ډاکټر سید محمد ټینګار نظر وپوښت. ښاغلی ټینګار د مرکې په پیل کې د هرات ښار د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې وکړې.
هرات خپل داسې یو ولایت یا یو ښار دی چې په تجارتي لحاظ باندې ډېر اهمیت لري او ترکمنستان او ایران او حتی کېدای شي چې له پاکستان ته هم نږدېوالی لري. خپل په هرات کې خبره داده چې اصلا یو خو خلک تجارت پیشه دي، ښار هم په افغانستان کې لوی ښار دی. دا کېدای شي د ولسمشر دا خبره چې دوی ویلي چې هرات د آسیا افغانستان په ترانزیتي لاره ده، معنا یې داده چې دا نوې د ابریشم یا د ابریشمو لاره ده.
هرات د چابهار بندر ته نږدې دی او چابهار بندر له هند سره چې د پاکستان متبادله لار غنل کیږي، دا احتمال څومره شته چې
دا د پاکستان سره موږ همیشنه ستونزې درلودي او د ټول ستونزې لا تر اوسه هم پر ځای پاتې دي. د چابهار بندر د دغې لارې ډیر نږدې دی افغانستان ته او نسبت نور بندرونو ته امواج له دغې لارې راځي، ارزان هم تمامیږي. دکتر کوم ځای چې ما اوریدلی دي په دې لحاظ باندې که دا متبادل لارې سره پاکستان په تناسب باندې یو ډول رقابت به هم رامنځته شي. یعنې پاکستان چې ګوري چې افغانستان یو بله لار هم موندلې ده، د هغې لارې اسانتیاوې موجودې دي، دا کېدای شي دا هېوادونه په خپل منځو کې سیالي سره وکړي او کېدای شي چې په پاکستان کې هم سهولتونه را ایجاد شي او نور بندرونه هم چې د نور زر لار راځي د هغوی سره هم په رقابت کې. دا بندر چې موږ سره نږدې دی دا یوه ښه پر ځای لاره یې ده چې انتخاب شوې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ خبرې اورئ، وروستۍ ژمنې اورئ. په اقتصادي برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغو ژمنو عملي کول څومره ممکن دي او افغانستان څومره تیار دی ورته؟
زما په اند اصلا د ولسمشر هغه وعده چې ولسته ورکړي دي د دې وعدو عملي کول هغه وخت ممکن دي چې کله ولسمشر په دې قادر شي چې خپل ټیم جوړ کړي او هغه ټیم باید ملي ګټو ته وفادار وي، هغه باید د ولسمشر سره همغږی او همراز وي او داسې یو ټیم باید وي چې هغه فساد کې ککړ نه وي، رسوا او بدنامي څیرې نه وي او نړۍ هم ورسره همکاري وکړي. نو په هغه صورت کې دا څه وایي چې دوی کړي دی خپل په قاطعیت باندې شهرت لري او دا ممکنه بریشي چې دوی په خپل وادو کې بریالی شي او افغانستان د خوشبختۍ لور ته ودرومي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر سید محمد ټینګار و چې له ازادي راډیو سره په خبره کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر ورسته ژمنه خبرې کولې. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هرات له خلکو سره ژمنه کړې چې دا ښار به د آسیا په یو ترانزیتي څلور لاره بدل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار و بجې او 15 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره وسی. خدای شپه د مهمو خبرونو لنډیز واوري. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونځیو له یو شمیر ښوونکو سره په کتنه کې وویل چې حکومت به یې په راتلونکو 15 کلونو کې په هیواد کې د پوهنې د کچو اوچتولو ته جدي پاملرنه وکړي. د کونړ د دریو ولسوالیو وټپور، نړۍ او غازی آباد خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې له دوی سره د هغو ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د وروستۍ ګلۍ د ورېدو له کبله ورسره مخامخ شوي دي. ولسمشر براک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوبانی د کلابندۍ له کبله سخت اندېښمن دی. اوباما د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې پرون وویل چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. عراقي چارواکي وایي په هغو 15 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژن کې برید کې ووژل شول، د هیواد د پارلمان شیعه غړی احمد الخفاجی هم شامل وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه ټول پښتنه چې ټاکل شوی د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا پراتلونکي میاشت کې ترسره شي د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده. او په سعودي عربستان کې یو وسلوال پرون د امریکا د پوځ یو قراردادي وواژه او یو بل امریکایي ټپي کړ. پولیس وایي چې پر دې دوه کسانو پر ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وشوه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې احمد شیبر تغواک شي چې د لویدیز پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سره د کلاندې چې د طالبانو په کمین کې 14 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول، د رواني ونې د سرپل ولایت پیښې ته اشاره کوي او دا د خونړي کمپاین یو بیلګه ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره د افغانستان بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او پخوا به د افغانستان شمالي سیمې خوندي وي، خو اوس هلته هم د بې امنیو شاهدان یو. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان په اکثرو سیمو کې د دې لپاره امنیت ګډوډ شوی دی چې نړیوال ځواکونه په دغو سیمو کې نشته، خو امریکایي ځواکونو بیا هوایي بریدونه زیات کړي دي چې دغه بریدونه بیا تل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د شخړو باعث شوی دی. یو بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال بیا له یو بل اړخه د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګندوي. وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت له لوري د خلکو استخدامولو افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه د افغانستان د امنیتي چارواکو په وینا څرګندوي چې اسلامي دولت خپل هڅې پیل کړي دي څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. وال سټریټ جرنال بیا د اسلامي دولت د ډلې هغو تبلیغاتي پاڼو ته اشاره کوي چې په پښتو او دري ژبو په ورستیو کې په جلال آباد او کابل کې خپرې شوې دي. ورځپاڼه د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت دغه تبلیغاتي پاڼې له عربي ژباړل شوې دي او د پاکستان په پېښور ښار کې چاپ شوې دي. د بشري حقونو د څارنې ډلې بیا په افغانستان کې د جنسي ځورونې مسله په یوې مقالې کې راخیستې ده. هیدر بار چې په دې سازمان کې د ښځو د حقونو په برخه کې مخکښ څیړونکی ده، افغان حکومت تل شوونه کوي چې ډیر ژر باید د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره قانون تصویب کړي. مېرمن بار هم داراز وړاندیز کوي چې د افغانستان حکومت ته پکار دي خلکو ته ډاډ ورکړي چې د حکومت په هرې ادارې کې لکه د پوهنې په برخه کې د جنسي آثار ضد تګلاره پلي کوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې په افغانستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې په ځانګړي ډول جنسي آثار پکې منع شوی وي او د هغه د قربانیانو ملاتړ پکې شوی وي. د لیکنې په دوام لولو چې حکومتي ادارې هم د جنسي آثار د مخنیوي په برخه کې اغېزمنې تګلارې نه لري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو شمیر افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دواړو خواو په لیکو کې جنگيږي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی چې افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې په حال کې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړل چې وای افغان جنگیالي په سوریه کې د جګړې د دواړو خواوو په لیکو کې جنگيږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت تخمین کوي چې شاوخوا 3000 افغان جنگیالي د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره او هم د دغه رژیم د مخالفو ډلو په لیکو کې جنگيږي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سراج الحق سراج دا خبره ردوي.
ما هم گزارش را از طریق رسانه های
مونږ هم دغه ریپورټونه د داخلي او بهرنیو رسنیو خصوصا د ایرانی رسنیو له لارې اوریدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت دغه ریپورټونه په کلکه ردوي. مونږ مخکې هم په ایران کې د خپل سفارت له لارې په دې حقله تحقیقات کړي وو. مونږ له خپل سفارت معلومات غوښتي وو. د ایران دولت هم دا موضوع تایید نه کړه، خو مونږ کوم سند نه لرو چې د مونږ کډوال به د جګړې له دواړو لورو سره وي او کنه. سراج الحق زیاتوي سره له دې چې بهرنیو چارو وزارت مخکې تحقیقات کړي، خو د نوې ادعا یو ځل بیا تحقیق کوي. هغه وایي کچېرې کوم هیواد له افغان کډوالو په دریم هیواد کې جګړه کې کار اخیستی وي، نو دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی او افغانستان به په دې حقله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړي. افغان سرچینو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون اندېښنې زیاتې کړي او کېدای شي دغه کسان خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د اسلامي دولت د توندلارې ډلې تر مشرتابه لاندې د افغانستان د حکومت خلاف جنګ پیل کړي. سره له دې چې داسې شواهد نشته چې دغه افغان جنگیالي به افغانستان ته ستانه شوي وي، خو افغان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې د خپل نفوذ د خورولو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې هم خپلې تبلیغاتي پاڼې په پښتو او دري ژبو خپرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د طالبانو له ځینو قوماندانانو سره تماسونه نیولي چې خپلې خواته جذب کړي.
و موردل چې افغان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې وایي سلګونه افغانان په سوریه کې جنگيږي. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې په لویو لارو د درون بار د کنټرول او مخنیوي په خاطر د وزیرانو شورا تصویب شوی مقرره په بشپړ ډول نه عملي کیږي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله اوژن له محلي ارګانونو والیانو او د ولایتونو له امنی قمندانانو غوښتل چې د دې مقررې په عملي کېدو کې مرسته وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې پر لویو لارو د موټرو د درون بار د مخنیوي په خاطر یې په ولایتونو او لویو لارو کې د کنټرول ګرځنده ټیمونه ګمارلې دي. د فواید عامه وزارت سرپرست نجیب الله اوژن د سه شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د تصویب شوې مقررې د عملي کېدو په برخه کې محلي ارګانونه، والیان او د امنیت قمندانان باید مرسته وکړي. خغلی اوژن ټینګار وکړ چې دا مقرره به تطبیق شي او کوم کسان چې له دې مقررې څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانو ته به وپیژندل شي. نوموړي همدارنګه د درون باروړونکو موټرو مالکانو ته هم خبرداری ورکړل چې ټول هغه مقررات ومني چې په دې مقرره کې وضع شوی دي.
ما مصمم هستیم چې مقرره به هر شکلی کې میباشه تطبیق وکړو.
مونږ دې ته ژمن یو چې دا مقرره په هر ډول وي تطبیق کړو. هر څوک چې د دې مقررې پر خلاف عمل وکړي سارنوالی یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به وپیژندل شي. زما هیله له ټولو موټر لرونکو څخه دا ده چې د فواید عامه وزارت له ستونزو سره مخ نه کړي او کومه مقرره چې وضع شوې جدن مراعات
نموړي. ول چې د دوشنبه په ورځ ورته داسې راپورونه ورسېدل چې د کندهار لاري اکثره هغه باروړونکو موټر چې کابل ته راځي پرته له ټیکټ څخه اوبر کوي چې لدی عمله د کندهار د فائدہ می رئیس او پوسپین بولدا کې د باروړونکو موټرو د تل د برخي امیر دندې ځندول شوې دي. د فائدہ می وزارت د نوې مقررې په اساس هغه باروړونکو موټر چې لټاکلې اندازې زیات وزن لګدوي ل 3000 افغانۍ نیولې تر 8000 افغانۍ پورې به جریمه شي او دا پیسې به د یو ځانګړي بانکي حساب لاره د سړکونو په بیا رغونه ولګول شي. د دغه نوې مخرې لمخې دوه نیم اکسلرون کې موټر نشي کولای ل شپږ درستانو زیات بار ولګدوي او هغه چې 5 نیم اکسل لري نشي کولای چې ل 15 پټټونو زیات بار ولګدوي. لا بل خو د افغانستان د فائدامه وزارت د لوړو باروړونکو موټرو مالکانو ته خبرداري ورکوي ترڅو هغه اضافي اکسلونه ل خپل موټرو لري کړی چې د زیات باروړلو لپاره یې خپل موټرونو کې لګولې دي او خپل موټر د نوې مقررې لغښتنو سره سم برابر کړي. چارواکي وای د محل یو زیات شمیر باروړونکو موټر لټاکلې اندازې زیات باروړي لامل د جوړو سړکونو یو زیات برخه ویجړه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه واورئ. خو له هغه مخکې، امریکایي او روسي چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ټاکل شوي مهلت کې دننه موافقه امکان لري، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو توافق ته د رسیدو لپاره ټاکل شوې موده کومه سپېڅلې نیټه نه ده چې باید بدل نه شي. د څېړونکو په وینا، روسیا په دې خبرو غواړي د موافقې لپاره د ټاکل شوې نیټې تمدید ته لاره پرانیزي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل چې د دوی په فکر د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ټاکل شوي د نومبر تر 24 نیټې پورې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو امکان سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په پاریس کې لیدو وروسته وویل موافقې ته رسیدل له امکان لري خبره نه ده، خو ډېرې ستونزې سته چې باید حل شي. زه په دې باور نه یم چې یوې موافقې ته رسیدل ناممکنه خبره ده، خو موږ ډېرې ستونزې لرو چې باید حل سي. زه غواړم په دې اړه وړاندوینه ونه کړم. موږ د جدي خبرو دوام ته ضرورت لرو چې موږ به یې وکړو او ګورو به چې کار مو تر کومه بریده پرمخ ځي. زما په فکر اوس مهال چې مذاکرات کوم ډول پرمخ ځي، د روان وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په ټاکل شوې موده کې دننه موافقې ته رسیدل امکان لري، خو د نومبر د 24 ټاکل شوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې تغییر نشي خوړی، او که تر هغه وخته موافقه ونه سي دا کوم لوی ناورین نه دی، نو مهلت به تمدید سي. د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او آلمان چارواکي په راتلونکي ورځو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ګوري. دوی هیله مند دي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. کری چې ټاکل شوی د ویانا په مرکز اتریش کې بنن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري، ویلي دي چې تر اوسه لاستونزې سته چې باید حل سي. د ټینګار وکړ چې اوس مهال هغه تبصرې او اوازې چې وایي دا ستونزې به د موافقې د لاسلیک لپاره تر تعین سوې مودې پورې حل سي تر وخت مخکې خبرې دي. د هغه موافقې پر بنسټ چې په تابستان کې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سوې وه، ایران باید خپل اټومي پروګرامونه محدود کړي وای، او د دې کار په ځواب کې باید د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه بیرته ایسته سوي وای. د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي چې دا پروګرام یې ملکی اهداف لري.
د ژوند رنگونه.
او مهرباني نوم درته وای؟
ما نوم رمضان آغا دی، د کندهار د ولایت یم، ولسوالی د سپین بولدک یم. په اختر کې دلیا پاتې سوي دی، اوس په کابل په ښار کې بوټونه خرڅو. زه یو بوټ فروش یم.
دا بوټ له کوم ځای راوړې؟
دا بوټ خو اصلا کې د خارجي ملکاتو څخه اولین دفعه افغانستان ته راغلل. بیا چې زموږ په وطن کې ګډوډي جوړه سول، نو بیا دا هغه چې ول د پاکستان، اوس په پاکستان باندې راځي. پاکستان سره راوړو د کراچي د ښار سره.
څنګه یې هلته څنګه اخلي؟ په څرخ په کوم حساب یې اخلي؟ دلته خو داسې پراته یې.
نو هلته خو چې دی اوس به موږ ته دغه یو ځای پیدا کړي چې هغه ځای کالدار ده، دلته افغانۍ ده. لنکز مجدا پیدا ده. نو حالت مجدا سرانی سمانه و سلور زره 15000 جوړه پرتی پجی کی زره جوړه مجدا دکان تو کانور و تر ته ده. مج به دغه د تل اغه چې دی مازی پیسه باندې شمار کده په یو نن سال یاب نو یو مخه مش په 250 په 300 ورانی سو هغه د دکان اغه مج و ځان ته په زر په یا په نسا و در 1200 کالدار پر ځان تک شیر او دغه بوتونه یو نن سال و 200 تک شیر هغه به بیا مج د خشرای به سره په دکان کې جوړو خشرای مج د لب سړک پر غال راوړو.
چې تا دکانم سته؟
دکان یو سته، شکر الحمدلله. ورونه میمستا یو ورور مچو
ته دا خشره خرڅی
او زه خشه ما ورور مچولاد یغه زما سره دریم د کشر دی هغه تکان کی بول در ما مشر ترجانی میج غول ته تر کی زره رمضان هغه دلته تر ورته کو
هغه چې د تنا له تا سره د کله دی نور سره ما غاسته
خامه خاسته
تا چې ویل خو تنا ځان ته دی ویل رمضان هغه
نو خدای دین مان چې دی مر په کوټه کې بس دغه صورتای مچولا یا ترجان نو خو یو ماته وز د خلک مراتای چې هغه جان
ته هغه جان دا چې وکته د نرخونه راته وای فرزند د بوتونه تار اول دلته وس پڅوي
دا وس دلته ما هیڅ موس ما سره غي وجوړه تور انکستا فن ساور پیده په یمنین سل پینستا په سل پینستا په دا په چاګانو بوټی کې دې په 200 انکستا په شل پینستا دا رقم
دا شل روپي والا څنګه دي دلیل څه د سپیشل
دلیل هغه دا رقم چې وس شفته فروتي ختلې وي
یعنی چې په خوې کوه ته خيز
و هغه خلوبات مسكين د بختي پرفتار کې په ختلې
څه دورې ورځ څومره خرڅه
د ورځې بس دغه 2000 8000 شپږزر 5000
نو داسې وخت هم سوی ده چې چا بوټ در نوړی
داسې نومه وایه په زرو مې نیولی چې داسې مې نیولی چې په کمیسان مې وتریدي میاشتان مې ورکوشنۍ کړي دي ورځې مې ورخیلي چې بارې مې لکړ زیات زموږ څه د ازنان اخلا کې هغه موږ د خپل د عزت ابرو د لاسه ولاسونو سر ولی
کور دې ودان
ډېره مننه ستاسې
د هغه جان له دې خبرو سره قدر منوریدونکو د خبري مجله پای ته ورسیده. یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې مصطفی صدیقی به پکې ستاسو کوربوي.
تشکر.